دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراق لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی دی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو صلاح شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو قانون منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید بل وړاندې کړ چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د و پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کیدای شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له 1 کال نیولې تر 2 کلونو پورې د قید او تر 15 لکه روپۍ پورې د جرمانې سزاګانې اورول کېدای شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار له ورځې به ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به 10 ارب ډالر خرچه راځي. دا نلیکه یا پایپلاین به 1,015 کیلومتره اوږدوالی لري او له ترکمنستانه به هر کال 3 ارب مکعب متره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2013 زیږیز کال کې بشپړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن پینډی کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ په شوي لیدنه کې په دو اړخیزه چارو او خصوصا د افغانستان پر د سولې پر بهیل بیا پیلولو باندې خبرې شوي دي. تاسو مشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلي نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبې شروع پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی و او لیکلي ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته صلاح شوي دي. د سعودي کانفرانس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنۍ خبرو کې اپوزیشن استازي صلاح شول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره خبرې وکړي. په دوی کې د دمشق له سیکولر سیاستوالانو چې د اسد رژیم یې زغمي نیولې تر سغدریزه اسلام پاله یاغیانو پورې له 100 څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر صلاح شي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتدارۍ عملي کولو لپاره دې بشار الاسد او د ده ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف ویلي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکي اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیری وایي د ملګرو ملتونو چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله این پیټرسن به په نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي، چې پکې به نوموړی د اوربند چوکاټ او جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیې له تیر کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیري چې د روزنیز ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړي دي، خو تېره اونۍ چې سیمې ته اضافي ترکی سرتیري واستول شول نو په عراقي پلازمینه کې غوغا جوړه کړه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی. هلته د قبایلي سیمو ماشومانو حقونو خوندیتوب لپاره یو اداره جوړه کړل شوې.
هنګامي حالات کې مونږ دایره پارا چایل پروټیکشن ایډس جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ثنا الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. په آسیا زړه کانفرنس کې هند او پاکستان خبرو اترو ته تیار شو. لایا دا ځل به مسئلې هواري شي او کڅنګه.
When it comes to the foreign policy of both the state, there is a tension and it's an old tension.
د افغانستان هنرمندان وایي د موسیقي سیالۍ باید زیات شي، خو پکې باید استعداد ته لومړیتوب ورکړل شي.
متاسفانه په افغانستان کې دا سینه د هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کیږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی دی. ریاض مساخل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، کله ګراته تفصیل راکړی چې بل چا وړاندې کړ او په دې کې دننه په بل کې څه ویل شوی دی؟ په دې ترمیمي بل کې نورې زیاتې اضافي خبرې څه دي؟
جی فامیر، دا د انصاف او د قانون چې کوم وفاقي وزیر دی پرویز رشید، نو هغه دا بل پرون قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. د چې کومه د قائمه کمیټه ده د هغې د منظوري وروسته دا بل مخې ته راغلی دی او دغه رنګ قومي اسمبلی هم د دې بل منظوري ورکړې ده. د بل مقصد د هغه خلکو په ضد قانونونه نور سختول دي چې څوک د ماشومانو سره جنسي تیری کوي یا جنسي تیری ته رابلي او یا د جنسي حاسه شوی. د دې سره سره بیا به دغه بل کې نور هم سیزونه دي، لکه د دغه قسمه عملیاتو بیا ویډیو جوړول یا د هغې تصویرونو خپل هغه هم په جرم کې راغلي دي. بیا د ماشومانو سمګلینګ یا قاچاق، دغه رنګ په هغې باندې جنسي او ذهني یا جسماني تشدد کول، دا ټول بیا په دغه جرمونو کې راغلي. د دې لپاره چې کم مختلف قسم سزاګانې ټاکل شوې دي، نو په هغې کې د جنسي تیری سزا تر عمر کېد پورې رسول شوې ده. دغه رنګ په کې د 500,000 پورې چې کم دی، نو هغه جرمانه هم ده. بیا ورسره چې نورې کمې سزاګانې، نو په هغې کې د 1 کال نواله تر 2 کالو پورې سزاګانې دي او دغه رنګ مختلف قسمه جرمانې هم لګولې شوې دي. په بل کې ویل شوې دي چونکې د دې نه مخکې چې کم د عمر حد و د ماشوم د پاره، نو هغه 2 کالو
اوس په قانون کې بچ ویل کېدل چې ماشوم چشتوي نو هغه وکلن
او اوس چې کوم دی دغه حد هغه سیوا شوې دی دا حد اوس لس کالو پورې رسیدلې دی یعنی که د لس کالو پورې هلک یا جینه هغه به ماشوم تصور کیږي جی
صحیح او وس مخکې لار څه ده دا بلخو قومي اسمبلی منظور کو وس بڅکی
قومي اسمبلی نه چې منظور شو نو طریقہ کار دی چې دا بیا اسمبلی رستو سنټ ته ځي د سنټ د منظورې رستو بجې کم دی نو دا بیا د صدر یا د ولسمشر د لاسلیک رستو دا قانون برخه شي او په دې به باقاعده عمل درآمد شروع شي
خریا زلته چې قومي اسمبلی د پرماشومان د جنسي تیری مخنیوي ترمیمی بل منظور کړ نو په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوی او بیکور شوی ماشومان لپاره یو اداره جوړه کړې ده چې مخه یې د قبایلی سیمو ماشومان ژوند تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي نو پر دې موضوع باندې یو رپورت مونږ لرو لتا ډیره زیاته مننه ریاض چې راته د معلومات راکړل دغه رپورت شبیر جان دی چې لپی خبر را لګل دی
دا زیارت پورس پیخور کې د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړین حالاتو کې اغیزمن شوی ماشومان او ځوانانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې په کې د اف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړین حالاتو کې بے کوره شوی دي یا اغیزمن شوی دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي د یادې جوړ شوی ادارې مشر شما اسد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړ دې خو اف ډی ایم ای جی سی سی چې کوم دې د ماشومانو د پاره خزو د پاره بوډاګانو د پاره مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دې مونږ دې د پاره چایل پروټیکشن ډیس جوړ او ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کو چې د دې حفاظت هی اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بے کور شي او چې کله دې غلطه وخپل ځین ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي
د ستوره کې برخه خستونکو د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومان هر قسم مرستې کړې دي او راتلونکو کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي
ایشوز ویچ ار فیسډ بای چیلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانه او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ زیاده خېګړه خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې سرنګ به په ماشومانو تشدد دی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی لپاره غرزول او په دوی د دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړه لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خراب حالات لوجه ډیر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرسته وکړي شي
زنانه و جونګړه و یو کور و یو آباد و یو سیټینګ یو کال غریب کامیرو کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو پاتې شو ماشوم زما قبایل زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پر ورس لاړل د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو
د پمړل د اف ډی ایم ایل اخوا جوړه شوی یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی پنن جوړ شو په قبایلی سمو کې د بې کور شو ماشومان او تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګان ورکوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال رادیو ته غوږی است نن د جمعې ورځ ده او تاسو په دغه خبرتیا کې واوریدل چې کومې خبرونه به تاسو ته موږ در خبرو پر راتلونکو غړي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ ځای به ثناء الله زهری نیسي پښتنه دا چې آیا د نوي وزیر اعلی راتک سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که څنګه د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي
د جمعرات په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې دونی موکلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهري سره وي. لمړی محمد د غونډې په اکله د پښتون خاملې عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي نو لږه تاسو ولې چې کوم خبر ولا تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپل خبر اکثر شو په میټینګ نواز شریف پکې او نېشنل پارټي د اشرف مالک صاحب پرزنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکې
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا ورسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړی. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حکله مشال راډیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پانچ وہ مخت رہا کی بچی نے پرستوفا یا نیشنل پارٹی مستر ساتھ نہ رکھا ہوئی کیا جمعیت کو غیر مشروط کے اعلان کر دی بھائی
بلې خواته مو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون لمشر مولانا عبدالواسط څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سي کیا؟ واسي وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی توب وویني بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خاملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي. مری شارگوٹ کے درجو حکومتی گوندن و مسلم لیگ نون پشتون خامل عوامی او نیشنل گوند د مشران ترمنز د لاسلیک سوی چھ د دوی پنځه کلن حکومت به په دوو برخو ویشل کیږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دونیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د مشال په نوم د دیو نه خبرونه ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي وی دي کنه؟ د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لارې څه ده؟ په دې راته دا اونۍ پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211420. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
اوردونکو د مشال په نوم اونیزه خبرونه ده چې نجیب امیر جوړوي. په خو په پاکستان سو هر ډول پیغام نشریده وس پکې د موضوع مطابق ستاسو پیغامونه نشریږي. نو تاسو واوریدل موضوع د ولور یا د جهیز موضوع ده. پر دې موضوع باندې خپل پیغامونه پر سپتون کی ماشين کې ریکارډ کړی او نجیب امیر به واخلی او بیا به درته خبرونه کې نشر کړي. اوس یو بل رپورټور زو د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای ل کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره د یو پل رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړي. قیصر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په دې لړکه باندې دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنې کوي. شنون کې وایي د بهرنیو چارو تګلارو جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبې هم پکې ښه کردار لوبولی شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثر کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس لیول باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړو سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا وایو چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، او مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلیمان سره او د افغانستان د نورو عوامو سره هم چې رابطه وساتو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمی خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزی حکومت ته ورکوي.
شرونه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتو، نو هله به په دې ریژن کې امن راځي، هله به خوشحالي راځي، هله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې تکه د امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم ډګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي،
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کوي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي. نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلی ځلې دي وښي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلیمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ پنیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریدل، د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. شنونکو وايي په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلي پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسالو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. پښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړل شي او که څنګه؟ د پښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوې ده چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته وستا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضربیازب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوې دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټرا میرمن آرتی ټیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورې نښتی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ څه ګورو، دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دورې حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شي.
اوریدونکو، د سندرو امیل خبرونه ذکر وشو، نو سندرو امیل خبرونه خو به ورسته درته په ورستیو غړو کې در خبرو. البته اوس ترتی وسندر لرو د اسحاق خان په غږ ده او نوې سندره ده. اسحاق خان په غږ مسندر اوریده. 9:30 بجې شوې په پېښور کې، 9 بجې په کابل کې. د دې محل خبرونه لنډیز.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منزور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه چې تر مخه به اوس د اوو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او قربان جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا ورول کیدی شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او ګیس او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل. تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرټو زویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټي او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې بشار الاسد او د ملګري دی د انتخابي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. روسیا، امریکا او ملګری ملتونو نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته وویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړو خیس تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه کچری دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وکړي. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونو مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نکلار شو چې مذاکرات په صرف تر هغه ری پوری وي او د غرنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. رسپان اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډیره لویه او ګرانه ده لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرکریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره هو خواړي. دوړ مرکون له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل مسلې هواري کړي. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هندستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دوړ ملکونو مشترکه اعلامیه ظاهري کې چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او تر هغه غونډې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خندونه لري کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمی امن لپاره هم ضروری ده.
وال سټریټ ژورنال لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هواري کړي.
هلته نیوزویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستانه مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکل دی. دا پریکړه تیر ماښام په یو امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت یې انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
د اسمت ساروان رپورٹ مورد نیویارک ٹائمز ورسپانې لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع خیراغ لاست وکړ. د ولسمشر ستړي مشید ته د پاکستان وزیر اعظم پوج مشر او نور لوړ پوری چارواکي هوائي ډګر ته ورغلی ول. د لیکنې مهمه برخه ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه توقع زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یوشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. ورسپانه لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاہ ته ورکول کېده. دا گاونڈی حیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نو شوه، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې رستو کې د دواړو حیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نو یو کټان رسپانډ لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه حیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپل وینا کې په پاکستان نیوکه هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنگيږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم وو چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی وو چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسمانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسمانې کې د کانفرنس وروسته د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو تر په شروع کولو غږ وشو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لندو سپو 2013 14513 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
د ننګرهار شپګو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړکړي د تړې په متن کې راغلي ک د شینوارو په اوسیدونکو کې ځنې لوسلوالو سره یوځای شوي وي نو له هغوی دې بل شي او لقام سره دې یوځای شي. د دې پریکړې په اړه تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یو میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړي. د دغې تړې پریکړه لیک ملک عثمان شینواري ولوس چې په لومړۍ ماده کې راغلی ول.
کچا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لکه افغانۍ تیږه بور کړي، د زخمي 15 لکه افغانۍ دي، شخصي زندان یا شخصی بندی 2 لکھ روپے با جرم ور کی بندی با بے قید و بے شرط خوش کی چا بندی و تختم.
د تڑی په یو بل ماده کې راغلی هر هغه شینواری چې د غیر مسول وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دی قوم ته دی راستانه شي او د شینوارو لسیمی دی ټول کډوال خپل کړي بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوالو دل کې چې مسولیت نه لري ګوره، د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخ پورې به په احترام سره قوم سره یو ځای کوي. کوم کس چې روانه وت وسلوال د مونږ شینواری تړه ده په خوانم په دې کې ورور هم نیسو، ترزی هم نیسو او عزیزی هم نیسو، همدا ځکه نه شینوارو یې ځو. څلورم، ټولې خارجي اتباع او بهرنی کډوالو ته خبر ورکو چې همدغه تاریخ 1340 کال پورې د جدید تر اول د شینوارو منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمانو کیم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه څنګه ورنه دې څنګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوستم څوک دښمن زمونږ صحیح نه بروزي.
د دې پریکړې پر وروستۍ ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړینه سرغړونه وکړه هغه به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغي په توګه ورکوي. د دغه فریکړې لمخې به د شینوارو له هرې ولسوالۍ څخه سلسله تن ځوانان د دې تړې د عملی کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او راځي چې اوس هم درته دغه سندره در خبره کړو.
کچھ پدامان دے
Dora bulbula saba kuch badaman de Dora bulbula Au chenaru no lage urama saba kuch badaman de Dora bulbula saba kuch badaman de Dora bulbula rash sabha ko swadamande dora bulbula minazmada aur khubstanande kavina sabha ko swadamande dora bulbula au chenaron lage urama sabha ko swadamande dora bulbula sabha ko swadamande dora bulbula kara ranza saba kuch padamande dora bulbula nade darush kane de hal vaile sham saba kuch padamande dora bulbula au chenaron lade urama saba kuch padamande dora bulbula saba kuch padamande dora bulbula
سندره موریده د قبایلی سیمه خیبر اوسیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د خپل استادو له رول مطمئن دي. دوی وای دی استادو چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت ورسره ژمنې کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی. دوی وای په سیمه کې د روغتیا، تعلیم، پاکو اوبو او برښنا اسانتیاوې نه لري، خو په پارلمان کې د خیبر یو استازي مشال راډو ته ویل ژمنې ورته یاد دي او هڅه کوي چې پر خپل وخت یې پوره کړي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر جن سید زنی سی مخالک وای چې د پارلیمان غړو ور سره د تیرو انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو تر سره کولو کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی او دوی وس هم یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري. په دې حق لا د جمرو دیوتن زرغون شاه پردای مشال ریډیو ته وای
ورزل ته کومې منې سیب چودو خو ګیس وعده کړی و قوم نه وټه بنده خسته و بلې د بجلی وعده کړی و پدای وټه خسته و نو زه خدا اس کوم چې منې سیب وعدہ وسم پر کار دی نو لہذا دلتا دی بجلی انتہائی ضرورت ہے بجلی نشتہ رہے او با بیخی نشتہ رہے بجلی او بو سا تعلق ہے چونکہ چھے بجلی نہیں او با نشتہ رہے کبھی آنے میں سولر سسٹم چکم پروگرام آتے ہیں غیر دو بو لگا وہ لولا پکار دی چھے بو لگے سولر سسٹم کوئی چکم دیا رہے او بو آلتا چکم پلنڈ گوتل کے ٹینکے خل پا 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 چار پانچ ہزار روپے ہوئے با کورون لے ٹینکے چاہ غریب خل دی نو لہذا تا کو بدلون ہے
دو خیبر لر پرتیسی میں ملاگورو یو تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سے بیانوی
سڑکونا خو بیکی پا کندراتو کې بدل شو تحصیلدار نشته 50 ورځې وشي یو یو د سخت لمونګه جمرود لرازو کله کرپی تحصیلدار وینیل ته گورنر ځانی سبای مونږ خپل تحصیلدار غوړو مونږ جمرود څه کو جم سب د ویژن دی یو یو د سخت لرازو غریب خلکو دیاړي ماته شو 2-3 سو کریم لګیږي ملیریا بیماری سی وړي راځي شو او د مچردانې په کار دی دا کم سه کم چراشي په ملاګورو کې د سکولونو خبره وو کما جی جی پی اس دا خو بالکل نیل دی خو دی هلی روانه کا غبره درو ته وای تا ترو ته وای چې جی جی پی اس سکولونه دی او بس یو ورځ لراشي ونه تیسره جنازي او غټولې زره ډکی کی او هسپتال نه چې کوم دي څومره میډیسن چراشي ټول لار کې خرڅ کړي او نشي را رسیدای بیا به زو يم چې ډاکانه هغه به کې نشته موږ ته ډېر سخت مشکلات دي نو څومره پنشنې چې مړ شوی دي نو هغه چې کوم فیملی پنشن دی هغه ته ډېر سخت مشکلات دي
د خیبر جنسي او بلتن نسبت علي وویل
ډېر غټي دوي کړي وي د الیکشن په وخت کې خو اوسه پورې یو د وای هم سرته ونرسوله د ګیس بجلی او د اوبو هغه ګیس خو هسم نشته د بجلی کم گریڈ چې وو هغه ډېر مخ کې نه هغه شو یو تیر ام ان ای هم د هغه ته تا کړیا بیا د رغه د هفته تا وکړه بیا یب سی سنیټر راغی هغه هفته تا وکړه خو اوسه پورې موږ داسې اثر معلوم نشول چې په هغه گریڈ کې کار شروع شوی وي موږ خو غواړو چې د گریڈ د فورن هغه شي هغه سره ودی موږ د علاقې بجلی سم شي هغه سره چې د سکولونو باندې چې باقاعده مانیټرینګ شي هغه علاقې ته کمیټې جوړ شي هغه استادان هغه شي ریګولر درومي چې څنګه رنګ د پرایویټ سکولونو معیار خدای چې هغه شانتي د سرکاري سکولونو معیار هم خشي
خو بیا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګول پر دی وویل چې دوی کومه وادي کړي دي هغه به په خپل وخت کې سرته رسوي
دا یک اندهانی ضرور ور کوم چې خپل پیریډ کې به هغه زیات مسالې به حل وي چې کوم داسې مسالې چې هغه د لکه انساني تکلیف سره هغه وي لکه اسپیشلی ایجوکیشن شو هیلت شو پبلک هیلت شو بو مسالہ دا د بجلی گریڈ جوړیږي لګیا دی اوس ویګس باندې خبره روانه ده خو د غټولو خبرو مین لکه د لیټ کې دل یا مسالې نه حل کېدلو وجه چې دا و د غر کوورت ته هغه د سیستم دی چې کم سیستم په نور پاکستان کې هغه سیستم په قبایلو کې نشته نو ما په دغه سیستم باندې زیات کوشش ته چې مونږ ته هم هغه سیستم حواله شي عوامو ته اختیارات ملو شي لکه کم په څلورو صوبو کې دی په دوه یونټو کې
د خیبر جنس خلک غوښتنه کوي چې د پارلیمان غړي د ورسره خپل وادي پورکړی او دلته دې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه تر سره کړی فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د موسیقي مینوال د نویو سندرغاړو هڅولو په مخه غوښتنه کوي چې برېښنایی رسنۍ دې د سندرو او موسیقي سیالۍ پیل کړي دوی د ټولو په نوم د شخصي ټلویزیون د موسیقي سیالۍ خبرونه ستایي خو وايي په دې سیالیو کې یوازې دری ژبې هنرمندان ځلیږي او د نورو ژبو استعدادونه پټ پات کیږي نجیب امیر معلومات راکوي
په افغانستان کې د افغان ستوري یا د ستاره افغان پروسه د یو شخصي ټلویزیون لخوا له 1300 کلونو راهیسې پر مخ وړل کیږي تلو د نورو کلونو په څیر سخ کال هم دا پروسه پرانستې ده او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هنري غمیو لټون پیل کړی دی دوی له ولایتونو 160 غوره آوازونه چاڼوي او بیا د هغو ترمنځ په کابل کې د موسیقۍ مقابله کوي بیا 13 غوره کسان بیلوي او همدارنګه دا پروسه ورو پر مخ وړي دوی بیا له دغو 14 د کال غوره آواز مخې ته راوړي او د افغان ستوري لقب ورکوي خو پښتنه دا ده چې دا پروسه د موسیقۍ د نوو استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره څومره ګټوره ده په کابل کې میشت شاعر او د کلتوري پروګرامونو د یو پروډکشن مشر عبدالوهاب ساروان په دې اړه مشال لډیو ته داسې ویل
مخکې تک د هر انسان په خپل لاس کې دی چې دوی کوشش وکړي افغان ستوري خو پروسه وي یا پروژه وي چې په یو میاشت دو میاشت درې میاشت کې دا پروژه سرته رسیږي ترڅو چې دغه پروژه یا پروسه مخکې ځي نو دغه کس نه کوم سندره لري نه کوم کلیپ لري خو بیا هم ډیر شهرت ته رسیدلې وي ډیر خلک پیژني په داخل او په خارج کې کله چې دغه خپل تقدیرنامه ترلاسه کړي نو بیا دا د پوري مربوط کیږي چې یا نور دینه پس څومره کار کولای شي
اباسین سیلاب ځوان سندرغاړی شاعر او د شمشاد ټلویزیون په خوانې نه تاق دی نوموړی مشال رادیو ته وویل که د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په څیر د موسیقۍ دغه مقابله هم شفافه او رڼا ساتل شوې وای نو ښایي ښکلې استعدادونه به مخې ته راغلي وای
خو خبرونه ده که په حقیقت سره څنګه چې په نورو هیوادونو کې په نورو دنیا کې په ټلویزیونونو کې چلیږي خپرېږي هماغه سه برخورد د یو سندرغاړي سره یو د ځوان استعداد سره وشي او حقیقت ورته وویل شي چې ته استعداد لرې ته مخکې تللی شي او کله چې استعداد لري بیا ورسره تر هغه حده پورې مرسته وکړی شي هغه تر یو ځای پورې بیا سپورټ کړي متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کیږي د ژبني مشکلات چې په افغانستان کې دي سمتي مشکلات چې دي دې پسې تړل کیږي نو هلته استعداد وژنه روانه ده او بل لنډ مثال به دا ورکړو چې افغان ستوري خبرونه د تلو تلویزیون د څو کلونو راهیسې روانه ده. ولې دیو داسې کوم سندرغاړی تر اوسه پورې وړاندې نه کړ چې تر اوسه پورې لکه نوم وګټي په افغانستان کې او بیا ډېر مخکې تللی؟
خو د افغانستان د نوموړي ټلویزیون د دغو مقابلو له لارې ځینې هنرمندان ځلیدلي او نن سبا د موسیقۍ په میدان کې په کارونو بوختي، خو یو شمېر بیا په خپله مخه لاړ شي او هیڅکله بیا دوباره ونه لیدل شي. د سخت کال د افغان ستوري د پروسې او څارونکی سیدا ګل میناوی په افغانستان کې د نوو سندرغاړو لپاره دا مقابله ډیره ګټوره ده.
نو دا پروگرام داس دی چې ډېر خوښته دلچسپ پروگرام دی چې خلک په شوق ګوري اوري. نو ډېر خوښته پروگرام دی او خلک ډېر خوښوي. دا په دې کې تقریبا څلور پنځه ولایتونه دي: ننګرهار، مزار شریف، هرات، کندهار، کابل. همدغه پنځه ولایتونه زما په خیال کې دي. هم دې کې موږ ټول کتلي یو او افغان ستوري هغه برنامه موږ مخته وړاندې او زموږ کوشش دا دی چې موږ زیاتره ښه آوازونه ترلاسه کړو، ښه استعداد ترلاسه کړو.
د افغان ستوري یا د ستاره افغان خپرونه که څه هم د پښتو، دری، ازبکي او نورو ژبو د موسیقي ستوري لټوي، خو تر اوسه د دری یا فارسي سندرغاړو تله درنه ده. د نورو ژبو سندرغاړي کم مخکې تګ کوي، ولې؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا سیدا ګل مینا.
زه پوهیږم چې خبره خو به هرحال موږ خپل اجازه سره موقع ورکوو چې پښتو وایي، که څوک فاتح ملي کې څه درنه نه وو چې
سیدا ګل مینا او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې نور تلویزیونی چینلونه دي هم د نوو سندرغاړو د لټون لپاره دا ډول مقابلې شروع کړي.
د نجیب امیر رپورټ مو اورید او راځي چې اوس هم د هارون باچا په غږ دغه غزل واورو.
زهرو تک خوبی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزهرو دک دلارن تیری بے دردن
رانا تیری گی اے دلدار رانا تیری گی تا ژوند لا زهرو تک